طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اومه دورې قدرمنو محصلین ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړ یای او د طبی زده کړې د نن ورځ د نوې درس لپاره به ټول حاضر شوی یای. راځي تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ او د طبی زده کړې د اومه دورې د کتاب دوه شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په دوه شپیتمه صفحه کې نن ورځ نوی درمل پیژنو، یو هیپارین پیژنو، بل زولپیډم پیژنو، بل اوډین سیټرون پیژنو. دغه درې درمل هیپارین، زولپیډم او اوډین سیټرون د دې په اړه معلومات لاسته راوړو. که یو څوک درته هیپارین یا د هیپارین درمل درښکاره کړي چې دا درمل د څه لپاره دي، باید ورته ځواب وویلی شي، یا که زولپیډم او یا هم اوډین سیټرون. د دې درس نه مخکې ایسایکلوویر، کلینډامایسین او سیفالاکسین پیژندل شوي دي. ایسایکلوویر آنټی وایرل دی، کلینډامایسین او سیفالاکسین بیا آنٹی بیکٹیریل یا آنٹی بایوٹک دی. آنٹی بایوٹک ته ګوره، آنٹی بیکٹیریل هم ویلای شي، آنٹی بایوٹک هم ورته ویلای شي. آنٹی بیکٹیریل د بیکٹیریاو ضد، آنٹی بایوٹک د بایوٹک خپله کوچنیو میکروبونو لپاره کارول کی، خصوصا بیکٹیریا لپاره د بیکٹیریاو ضد. او آنٹی وایرل د وایرسونز. نو ایسایکلوویر، کلینډامایسین او سیفالاکسین دا درمل تشریح شوی دی نن په دوه شپیتمه صفحه کې، هیپارین، زولپیډم او اوډین سیټرون پیژنو. راځئ زده یې کړو، فکر ورته وکړئ او تر څنګ یې کله چې تشریح کوم ډیر دقیق تاسې غوږ پاتې شئ، ځکه دغه موضوعات چې د اوسې وایم څه نه څه اضافي تشریح لري، یعنی اضافي په اړه غږیږم تر څو تاسو ډیر میکانیزمي پوه شوي وای. هیپارین، قوس کې هم هیپارین لیکل شوی دی، ایچ ای پی اے آر آی این، هیپارین لاندې لیکل شوی دی. دا یو آنټی کاګولانټ درمل دی. ګورئ، دا یو آنٹی کاگولانٹ درمل دی. کوم درمل دی؟ آنٹی کاگولانٹ. آنٹی ضد ته وایي، کاگولانٹ لخته کیدلو ته وایي، د لخته کیدلو ضد درمل دی. وروسته تشریح کوو. دا یو آنٹی کاگولانٹ درمل دی چې د وینې د لخته کیدو مخه نیسي، یعنی وینه نه پرېږدي ترڅو په رګونو کې غوټه شي او یا په کوچنیو رګونو کې کتله جوړه کړي. ګورئ، تر دې ځایه پورې دغه موضوع تشریح کوم. دا یو آنټی کاګولان درمل دی. موږ په دریمه دوره کې ویلې دي چې د درملو کورنۍ، ځینې درمل آنټی کاګولان دي، د وینې د لخته کیدو ضد دي، وینه نه پرېږدي چې هغه ټینګه شي، کلکه شي، په رګونو کې کتله جوړه کړي. نو دا یو آنټی کاګولان درمل دی چې د وینې د لخته کېدو مخه نیسي، یعنی وینه نه پرېږدي تر څو په رګونو کې غوټه شي او یا په کوچنیو رګونو کې کتله جوړه کړي. د دې لپاره چې موږ دغه اندېښنه له منځه وړی وي چې د یوه کس په رګونو کې وینه کلکه نه شي، خټه نه شي، لخته نه شي او یا پکې کتله جوړه نه کړي، موږ هیپارین درمل دا ورته ورکولی شو. معمولا د انجکشن یا ستنې په ډول استفاده کیږي. ښه، لاندې لیکل شوي دي، ګورئ. دا د ستنې په ډول بدن ته تطبیق کیږي. د ستنې په ډول بدن ته زر کیږي، وهل کیږي یا تطبیق کیږي. د استعمال ځایونه یې عبارت دي له په کومو حالاتو کې استعمالیږي. ګورئ، لومړی د زړه حملې د مخنیوي لپاره. ویره لرو، ډار لرو چې یو کس د زړه په حمله باندې لې موږ څخه اخته نه شي، موږ هیپارین ورته ورکولی شو. ځکه که د زړه حملې میخانیکیت یا میکانیزم ته راشو، معمولا داسې رامنځته کیږي چې د زړه په غوښه کې ډیر کوچني رګونه شته دي. دغه د زړه رګونه ځینې وخت بندیږي، پکې وینه لخته کیږي، د وینې کتله پکې جوړیږي او یا د بل هر علت له امله پکې وینه کلټ شي، بند شي، له امله یې د زړه غوښې ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي چې دې ته د زړه حمله وایي. په دې حالت کې د زړه حمله رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې وینه په دې کوچنیو رګونو کې، خصوصا د زړه په رګونو کې کلکه نه شي، کلټ نه شي، نو دغه هیپارین دا ورته ډیره ښه نتیجه ورکوي. دوهم، هغه کسان چې د ډیر وخت لپاره بستر وي تر څو ایمبولای ورنه کړي. ځینې شیان نوي دي خو څه نه څه په اړه غږېږم. ګورئ، ځینې ناروغان که چیرې بستر شي، بستر دې ته وایي، فرضاً موږ وایو چې دا ناروغ بستر کړی، تاسې که چیرې په کلینیک یا شفاخانه کې کار کوئ، تاسې به وایئ چې بستر خونه، په دې بستر خونه کې ناروغ بستر شوی دی. ګورئ، دا جملې به تاسې اورئ. نو بستر دې ته ویل کیږي کله چې یو ناروغ هغې ته عملیات وشي یا ورته درملنه کیږي او هغه د کلینیک یا شفاخانې په یوه اتاق کې هغه ساتل کیږي، د دې لپاره چې هغه د ډاکټرانو تر څار لاندې وي، د نرسانو تر څار لاندې وي، هغه کتل کیږي. هغې ته د مثانې لپاره پایپونه اچول شوي، پولی کاتیتر، هغې ته یا اکسیجن اچول شوی وي، اکسیجن ماسک ورته تطبیق شوی وي، هغې ته سیرومونه وهل کیږي، هغې د هغې کس وینه کمیږي، ورته وینه ورکول کیږي. دا ټول کارونه ورته د بستر په جریان کې کیدلی شي. یا درمل ورته توصیه کیږي او درمل په معیاري طریقې سره د نرسانو او ډاکټرانو لخوا ورته تطبیق کیږي. نو دې ته بستر کس وایي. یعنی بستر داسې یو کس دی چې هغه په کټ پروت وي، د روغتون په یوه برخه کې په کټ پروت وي. او ځینې کسان شته دي چې هغه په کورونو کې هم بستر کیدلی شي. فرضاً ډاکټر ورته وایي چې دا ناروغ باید په کور کې بستر کړی، د څه وخت لپاره باید په کور کې آرام په یو کټ باندې هغه پاتې شي، د هغې لپاره تدوي وشي او څه نه څه په کور کې دا بستر کړل شي. که چیرې موږ د بستر ناروغان ولرو چې هغه ډیر حرکت نه کوي، ګورئ، لږ فکر وکړئ، هغه ناروغان چې په بستر پروت وي، په کټ پراته وي، هغوی ډیر حرکت نه کوي. ځینې وخت داسې پیښیږي چې په وریدونو کې د دوی وینه هغه څه ناڅه کلکه شي، لخته شي او کوچنۍ کتله جوړه کړي. ځکه کله چې موږ حرکت کوو، وینه خو هغه بیرته په وریدونو کې زړه ته راځي. ګورئ، کله چې وینه پمپ کیږي ټول بدن ته، د پمپ لپاره خو موږ زړه لرو، زړه ټول بدن ته وینه پمپ کوي، خو د هغې طرف نه خو پمپونه نشته چې بیرته زړه ته وینه راشي. لږ فکر وکړي، ګورئ، کله چې موږ وینه بدن ته رسوو، ټول بدن ته وینه رسیږي، د چا په زور؟ د زړه په زور. د زړه په زور ټول بدن ته وینه پمپ کیږي او د هغې طرف نه خو بیا وینه زړه ته راپورته کیږي. ګورئ نو د هغې طرف نه چې پمپ هم نشته نو څنګه به زړه ته وینه په ښه ډول راشي؟ د دې لپاره چې دغه وینه چې د زړه څخه پمپ شوې ده دا بیرته پر وخت زړه ته راورسیږي، د دې لپاره انسان څه نه څه باید متحرک اوسیږي، حرکت کوونکی اوسیږي، چې د حرکت په مرسته بیرته واریدونه زړه ته تشیږي. واریدونه د غوښو په منځ کې دي، د عضلو په منځ کې دي. کله چې موږ لږ څه نه څه حرکت کوو دغه غوښې سره کش کیږي. کله چې سره کش شي په واریدونو باندې زور راوړي، کله چې په وارید باندې زور راوړي کټ مټ داسې یو مثال لري لکه د فشاراله پمپ ته چې زور ورکړي، یعنی پمپونه جوړیږي په پښو او لاسونو نورو برخو کې پمپونه جوړیږي او هغه وینه چې پمپ شوې ده هغه بیرته زړه ته راځي. اوس که یو څوک په دوامدار ډول هغه پروت وي نو په رګونو کې وینه څه نه څه ډب شي، ودرېږي، یعنی هغه څه نه څه جام شي او دې ته سټاسیس وایي. سټاسیس په تیب کې د وینې ودرېدو ته سټاسیس وایي. په دې حالت کې د وینې دغه ذرې د سره یو ځای کیږي، یوه کتله جوړوي چې هغې ته کلټ وایي او دغه کلټ یا د وینې یوه غوټه یا کتله ځینې وخت شوټ شي. شوټ دې ته ویل کیږي چې فرضاً هغه روانه شي په وینه کې ځي، د وینې په مرسته هغه د سږو په رګونو کې بندیږي، یعنی د سږو په منځ کې ډېر کوچني رګونه شته دي الیولای په چاپیر کې، او یا هم د زړه په رګونو کې بندیږي چې هغه ډېر کوچني رګونه دي. نو که چیرې دغه کتله د زړه په رګونو کې بنده شوه د زړه حمله رامنځته کیږي، که د سږو په رګونو کې بنده شوه پلمونری ترومبو امبولیزم یو شدید حالت ته چې یو کس پکې اکسیجن سم نشي اخیستی د سږو وظیفه خرابیږي، حتی مړینه هم رامنځته کیدلی شي. او که چیرې د دماغو په کوچنیو رګونو کې بنده شوه نو هغه بیا نور خطرات رامنځته کوي، فرضاً سټروک یا گذار رامنځته کیږي. اوس که چیرې کې موږ بستر ناروغان لرو او ډار لرو یا ویره لرو چې په دې ناروغانو کې وینه کلکه نشي او دغه کلکه شوې وینه یا کتله دا په زړه کې بنده نشي، په سږو کې بنده نشي، موږ ورته هیپارین ورکوو. کوم درمل؟ هیپارین. که په دې میکانیزم زده کړئ نو د متخصص ډاکټرانو په لیول مو همدغه موضوع زده کړه، ځکه په میکانیزمي ډول تاسې پوه شوئ. موږ دغه کسانو ته هیپارین ځکه ورکوو د دې لپاره چې امبولای ورنه کړي. امبولای دې ته ویل کیږي چې هغه کتله چې په وینه کې جوړه شوې ده هغه په سږو کې بنده نه شي، هغه راځي په یو ځای کې بندي کې، دې ته امبولای وایي. نو هیله ده تاسې په دې میکانیزم باندې پوه شوي وای چې د زړه حملې د مخنیوي لپاره او تر څنګ بستر ناروغانو ته ولې موږ دغه هیپارین ورکوو. هیپارین د دې سبب کیږي. ګورئ که چیرې هیپارین تطبیق شي، هیپارین د وینې د لخته کیدو مخه نیسي. په رګونو کې وینه نه سره کلکیږي، وینه نه خټه کیږي. په یاد ولرئ کله چې یو کس مړ شي د دوی وینه سره خټه شي، کلکه شي، غونډې غونډې شي، د ته خپله د وینې لخته کیدل وایي. نو هیپارین داسې یو خاصیت لري چې وینه نری ساتي، نرمی ساتي. ښه، په دې هم پوه شو چې د زړه حملې د مخنیوي لپاره، ځکه په رګونو کې د څه بندېدو خطر کمیږي، د امبولای د بندېدو خطر کمیږي. رګونه د وینې د ټوټو په واسطه نه بندیږي، او بل د بستر ناروغانو لپاره هم کارولی شو. دریم، ډیالیزس پروسیجر په جریان کې د وینې د لخته کیدو د مخنیوي لپاره. څه نا څه مهم مسایل دي، ګورئ نوي مسایل دي. د ډیالیسس پروسیجر په جریان کې، ډیالیسس څه ته وایي؟ ډیالیسس یوه عملیه ده، یو پروسیجر دی. څه ډول عملیه ده؟ ځینې وخت موږ وینه فلتر کوو، وینه صفا کوو. ښه فکر وکړئ، هغې ته هیمو ډیالیسس وایي، یا لنډ ډیالیسس. د وینې د فلتر لپاره خو په بدن کې طبیعي فلترونه شته دي چې هغه پښتورګي دي. پښتورګي وینه فلتر کوي. ځینې وخت پښتورګي په مطلق بڼه کار نشي کولای تر څو وینه فلتر کړي. نو کله چې وینه فلتر کوو د دې لپاره باید جلا ماشین ولرو. کوم رګونه چې پښتورګو ته راغلي دي هغه رګونه د یو پایپ سره وصلو، داسې یو پایپ چې هغه یو ماشین ته راغلی وي، تر څو په هغې پایپ کې وینه ماشین ته راشي، ماشین وینه صفا کوي او د ماشین څخه یو بل پایپ وتلی وي بیرته هغو رګونو ته تللی وي چې له پښتورګو څخه وتلی وي، یعنی له پښتورګو څخه بیرته وینه ترلاسه کوي. کټ مټ دغه ماشین د پښتورګي دنده سرته رسولی شي، خو تر څنګ ځینې مهم اهداف نور هم لري چې د هغې په اړه راتلونکي کې خبرې کوو. فرضاً که موږ وغواړو چې یو نفر د زیات اوپوئیډ استعمال کړی دی یا زیات زهرجن مواد استفاده کړی دی او دغه مواد د یو نفر وینې ته ګډ شوي دي، د دې لپاره چې ژر یې تصفیه کړو دوی د هیموډیالیسس سره وصل کوو، د دې ماشین سره یې وصل کوو. کومه وینه چې په بدن کې ګرځي هغه به دغه ماشین ته د پایپ له لارې ورسیږي او دا ماشین هغه مواد، مخصوص مواد چې په وینه کې ګډ شوي دي هغه رانیسي، بیرته صفا وینه بدن ته ورکوي. دې ته ډایالیسس وایي. ځینې وخت د ډایالیسس ماشین په جریان کې یا د دې د پروسیجر په جریان کې په دې پایپونو کې وینه کلکه شي، دغه پایپونه چې کوم دي یا د ماشین په داخل کې وینه غوټه شي یا په پایپونو کې، او دا به یو خطر لري چې امبولای هم ورکوي. نو دریمه نقطه کې ځکه لیکل شوی دی چې د ډایالیسس پروسیجر په جریان کې د وینې د لخته کېدو د مخنیوي لپاره، تر څو هغه پلاستیکي پایپونو کې یا د ماشین په داخل کې وینه کلکه نه شي. هیله ده زما په خبرو به پوه شوي وای. څه نه څه ژوره موضوع ده، خو دغه موضوعاتو ته هم ور روان یو. نو هیپارین باندې پوه شوای، انټي کاګولانټ د وینې د کلکېدو، د وینې د لخته کېدو، د وینې د خټه کېدو مخه نیسي، او که چیرې وینه خټه شي، کتله جوړه شي، پکې ډېرې ستونزې رامنځته کېدلی شي، ځکه رګونه بندېږي، مړینه رامنځته کېدای شي. بل زولپیډم پیژنو، دا اسانه موضوع ده یا اسان درمل دي. زولپیډم په انځور کې هم کتلی شي او هیپارین هم په انځور کې پورته کتلی شي. هیپارین انجکشن ده. زولپیډم هم وګورئ، 10 میلی ګرامه زولپیډم تاسو سره اخیستل شوی دی، لیکل شوی دی دا د ګولۍ په ډول سره پیدا کیږي چې د بېخوبۍ یا انسومیا، بېخوبۍ ته انسومیا وایي، د این توری نه ویل کیږي، انسومیا. ګورئ دا ګولۍ په ډول سره پیدا کیږي چې د بېخوبۍ یعنی انسومیا درملنې لپاره استعمالیږي. نوموړي درمل ډیر په چټکۍ سره خوب رامنځته کوي. ځینو کمپانیو داسې زولپیډم درمل یا ګولۍ جوړ کړي چې د ژبې لاندې ښودل کیږي او د خوب د راوستلو لپاره ښه تاثیر کوي. د دې درملو دوامداره استعمال ښه نه دی. زولپیډم تاسو وپیژندل د انسومیا یا د بېخوبۍ لپاره. ځینې کسان د په ورځو ورځو خوب نه ورځي، ګورئ 2 ورځې هم بېخوبه وي، یا که خوب ورځي په داسې وخت کې خوب ورځي چې هغه د خوب وخت نه وي، او یا ډیر په کم اندازه خوب کوي، خوب ورسره یاری نه کوي، خوب ورسره ملګرتیا نه کوي، همیش بې خوبه وي. دا کسان کولی شي زولپیډم استعمال کړي، خو د ډاکټر په مشورې. تاسې د ډاکټرانو په صفت دغه درمل باید زده کړئ، او په راتلونکي کې که چیرې ورسره مخ کېده یا د استعمال سره یې مخ کېده چې استعمال یې کړی، باید مخکې له مخکې پوه شوي وای. زولپیډم بې خوبي یا انسومیا له منځه وړي، خود دوامدار استعمال هغه خود هر ډول درملو ښه نه دی. خود د نشه د خوب درمل، د دې درملو دوامدار استعمال اډکشن رامنځته کوي، روږدې کېدنه یا متعدي رامنځته کوي. یو نفر په دې شیانو یا په دې درملو متعد کیږي او بیا بغیر د دې ګولیو څخه ورته خوب نه ورځي. راځي یو وروستی درمل بل پیژنو، اوډین سیټرون. لیکل شوی دی اوډین سیټرون، اوډین سیټرون نوموړی درمل د زړه بدوالی او کانګې د مخنیوي لپاره کارول کیږي. مهم درمل دی. ګورئ زړه بدوالی ته نازیا وایي، کانګې ته اومیټینګ وایي. د اومیټ او نازیا د لمانځه وړلو لپاره کارول کیږي. حمل لرونکي مورګانې د زړه بدوالی او کانګې لپاره هم استعمال کولای شو. حمل لرونکي مورګانې ګورئ، هغه میندې چې پرېګنانټ وي، دوی تر ډیره پورې د زړه بدوالی سره او یا د کانګې سره مخ کیږي. د دې لپاره هم کارولای شو. کوم درمل؟ اورین سیټرون. ښه، لیکل شوي دي د ګولۍ په ډول باید استعمال شي، که اړتیا وه نو د ستنې په ډول هم ناروغانو ته توصیه کیږي. لومړی خو باید هر ځای د ټابلیټس یا د شربت په ډول یا د ګولۍ او شربت په ډول استعمال شي، او که چیرې شدید حالت و او موږ ژر تاثیر غواړو چې ژر تاثیر وکړي، بیا موږ د ستنو څخه استفاده کوو. ګورئ، ستن لومړی انتخاب نه دی، هغه په هغه وخت کې انتخابیږي چې کله یو څوک ډیر عاجل ناروغ وي. نو اورین سیټرون هم تاسې وپیژندل، زړه بدوالی او کانګې له منځه وړي. معمولا د حامل ښځو لپاره یې هم ورته ورکولی شو. راځئ قدمونو زده کوونکو، حاضري به واخلو. هیله ده ټول به حاضر یئ او د نن ورځې حاضري به ورکړئ. نن ورځ شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. تاسې د حاضرۍ په کارتونو کې شپږ څلوېښتم نمبر شماره پیدا کړئ او څلورمه دایره چې ډی توری په منځ کې پکې لیکل شوی دی، دغه دایره تاسې توره کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.